بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو، د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیمبا میرمن فاطمی سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالی ورځ شنبه د 1403 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې شپږمه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د رجب د میاشتې له 14 او د 2015 میلادي کال د جنوري له 15 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې د تسیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې په سوریه کې د مسلمانانو د تاوتریخوالو د زیاتېدا د علتونو په باب ده. بیا هم د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د شهادت د شپې په مناسبت ځانګړی مطلب هم دراورو، او د خبرونې په وروستیو شبو کې هم د رڼا سرچینې نومې لړۍ نننۍ برخه اورېدلی شئ، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. parstoday.ir/ps ایډرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. لا ملګرتیا مو هم مننه کوو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستو سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د سپای پاسداران سمندري ځواک د خپلو پیچلو ماینونو مخکتنه وکړه، د پاکستان له زندانونو څخه شپږ شپېته افغان کډوال خوش شول، د افغانستان جنو ښوونځي له 1440 ورځو راهیسې تړلې دي، او په نیواکي ټاټوبو کې 80% سهونستان د نتانیاهو استعفا غواړي.
وسم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران او سمندري ځواک په فارس خلیج کې په اقتدار پیغمبر اعظم 1909 مانورې کې په اول ځل د خپلو یو لړ پیچلو ماینونو مخکتنه کړې. زموږ خبریال راپور کوي د اقتدار پیغمبر اعظم 1909 په نامې سره د سپای پاسدارانو د سمندري ځواک پوځي مشکونه پرون سهار د ایران په بوشهر او خوزستان ولایتونو کې په فارس خلیج اوبو کې پیل شوې دي. د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران او سمندري ځواک په دغه مانورې کې په اول ځل د خپلو یو لړ پیچلو سمندري ماینونو ویډیوګانې خپرې کړې دي. دغه ماینونه له عام سمندري ماینونو ځانګړي دي او پوره کا وړتیاوې لري ترلاسه پټې ساتل شوې دي. دا ویلو ده چې پرون سهار د اقتدار پیغمبر اعظم 1909 مانورې د ترسره کېدو په عمومي سیمې کې چې له مخکې نه یې اعلان شوی و، د انګلستان یوه تجارتي کشتۍ د فارس خلیج له شمالي لورې دغې سیمې ته نږدې شوې. خو د سپای پاسدارانو د سمندري ځواک د غزمې د کشتیو په خبرداري سره د مانورې له سیمې لیرې شوه.
په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو مشرانو ته په یو لیک کې د اسرایلو د رژیم دعوی او د ایران په اسلامي جمهوریت تورونه بې بنیاده وبلله. د ایران د خبر له مخې امیر سعید رواني د امنیت شورا مشر او د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې لبنان ته د وسلو د لیږد په اکله د تهران پر خلاف د اسرایلو د بې بنیاده ادعاو په ردولو سره ولیکل. دا ادعاوې د اسرایلو د رژیم لخوا په 2006 میلادي کال کې د امنیت شورا د 1201 پریکړه لیک د بیا بیا خلاف ورزي د توجیه لپاره یو پلمه او له لبنان سره د اوربند ترتیباتو یې څرګنده بے پامی ده. هغه په دې خبرې سره چې صهیونیستي رژیم د ټاکل شویو شرطونو له مخې د اوربند له دوه میاشتنۍ پړاو وروسته د لبنان له جنوبه وتلو ته د پایبندۍ هیڅ نیت نه لري زیاته کړه. د اسرایلو رژیم دا ډول بې بنیاده تورونه پوری کوي تر څو د لبنان د خاورې غیر قانوني نیواک قانوني وښيي.
د پاکستان له بندونو څخه شپږ شپږ افغان کډوال خوشی شول. د افغانستان د طالبانو د کډوالو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي شپږ شپږ افغان کډوال د پاکستان له بندونو څخه خوشی کېدو وروسته افغانستان ته بیرته استول شوي دي. فارس خبری اجانس راپور ورکوي د افغانستان د سرپرست حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي شپږ شپږ افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشی کېدو وروسته افغانستان ته ستنه شوي دي. دا کسان د پاکستان په مختلفو سیمو کې د قانوني سندونو د نه لرلو په وجه نیول شوي وو او د دوی د توقیف موده له درو ورځو څخه تر یوې میاشتې پورې وه. دغه وزارت له خوا په خبرې شوي دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې خوشی شوي کډوال د قانوني پروسیجرونو له تیرېدو او د پاکستاني چارواکو سره د ملګرتیا وروسته خپل هیواد ته ستنه شوي دي. په دغه اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې دا پاکستان په بندونو کې د نورو افغان کډوالو د خوشی کولو لپاره بیا هم هڅې روانې وي. د افغانستان د طالبانو د کډوالو چارو وزارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو وضعیت ته ډېره پاملرنه وکړي او هیواد ته د هغوی د ستنېدو لپاره اړینې ملګرتیاوې رابرسېره کړي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر اعلان وکړ چې افغانان په قوي او کلک اراده سره د بهرنیو ګواښونو په وړاندې مقاومت کوي. د خوست ولایت د یوې مدرسې د زده کوونکو د فراغت په مراسمو کې مولوي عبدالکبیر او د افغانانو په هوډ او اراده ټینګار وکړ او ویل د یو ملت په توګه موږ د بهرنیو ګواښونو په وړاندې ودرېږو او په هیڅ قیمت به اجازه ورنه کړو چې زموږ د هیواد د امنیت او حاکمیت د تورپشو لاندې شي. هغه زیاته کړه چې افغانان به خپل وطن سره په مینې او وفاداری سره د هر ډول فشار او ننګونې په وړاندې چې د نورو هیوادونو څخه راپورته کېدلی شي متحد او یو موټی پاتې شي. د کډوالو چارو سرپرست وزیر همدارنګ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو خپلواکۍ او حقونو ته درناوی وکړي او د ګواښونو پر ځای له سرپرست حکومت سره د مثبت تعامل او همکارۍ پر اساس چلند وکړي. مولوی عبدالکبیر د خلکو د ژوند د شرایطو د ښه کولو لپاره د سرپرست حکومت هڅو ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې دا نظام په دوامدار توګه د افغانستان د پرمختګ او آبادونې په لور ګامونه پورته کوي. همداراز هغه زیاته کړه چې موږ د خپل هیواد راتلونکي ته هیله لرو او په قوي هوډ او ارادې سره به د سوکاله او پرمختګ په لور حرکت کوو. مولوی عبدالکبیر په پای کې ټینګار وکړ چې د افغانستان خلک به تل د یووالي او پیوستون له لارې د بهرنیو ګواښونو په وړاندې ودرېږي. قدرمن اوریدونکو، د نړیوال جنایي محکمې تازه حکم ته د افغانستان د طالبانو خبرګون خودلې په دې اکلاز موږ راپور ته غوښی.
د طالبانو د سرپرست حکومت یو شمېر چارواکو او بنسټونو د نړیوالې جزایي محکمې د تازه حکم په باب عکس العمل ښودلی دی. د کورنیو چارو وزیر محمد نبی عمری په خوست کې د یوې دیني مدرسې د فراغت په مراسمو کې ویلي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له ګواښه نه ویریږي. هغه زیاته کړې چې دغه نړیواله محکمه باید لومړی امریکا او بیا اسرائیل ونیسي.
خپلې محکمې ته او خپلې محکمې ته بشکړي ځکه د دنیا د جنګونو سبب امریکا ده، د دنیا د فسادونو سبب امریکا ده چې ام الفساد او ام الشر ورته ویل کیږي هغه امریکا ده. که چېرته دا محکمه روښتیا دینه محکمه وای د اسرائیلو هغه وزیر اعظم باید نن هغه محاکمې ته پیش کړی وای ځکه په لسهاوو زره بېګنا فلسطینیان دوی شهیدان شول، ماشومان شهیدان کړل، ښځې په شهادت باندې ورسولې، خو هغه نن خلاصې تڼۍ ګرځي ځکه د دنیا باطل قوتونه د هغې په څنګ کې ولاړ دي.
بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د یادې محکمې دغه پرېکړه غندلې او ویلي دي چې د جرمونو نړیوالې محکمې دغه اقدام د ډیرو نورو پرېکړو په څیر غیر عادلانه، دوه ګونی چلند او سیاسي هڅول شوې موضوع ده. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل وایي سرپرست حکومت دغه بې بنسټه تورونه په کلکو ټکو غندي او ردوي.
د یاد جوړښت د ډیری نورو پریکړو په څیر له عادلانه حقوقي بنسټ څخه بې برخې دوه ګونی چلن او سیاسي هڅول سوې موضوع ده. د افغانستان اسلامي امارت دغه بې بنسټ تورونه په کلکو ټکو غندي او ردوي. د تعصب ځای دی چې په افغانستان کې د شل کلن اشغال پر مهال د بهرنیو ځواکونو او د هغوی د داخلي ملګرو پر جنګي او بشر ضد جرمونو دغې ادارې سترګې پټې کړې دي. دغه وړ ناسم چلند د یاد جوړښت ور د مخه کمزور اعتبار نور هم له منځه وړي او په نړیواله کچه یې حیثیت او دریځ په بشپړ ډول بې معنا کوي.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ بیا د نړیوالې جزایي محکمې تازه حکم په افغانستان کې د حساب ورکولو پر لوري یو مهم ګام بللی دی. بینټ په خپله اکسپانه لیکلي چې دا حکم به د طالبانو مشرانو ته یو قوي پیغام ورکړي چې د ناوړه جنایتونو په وړاندې عدالت پلی کیږي. د ښځو او نجونو د حقونو فعالانو هم د نړیوالې جزایي محکمې د دغه اقدام هرکلی کړی او پر طالبانو یې د نورو فشارونو غوښتنه کړې ده. د یادونې وړ ده چې د نړیوالې جزایي محکمې او څارنوال له قاضیانو په رسمي ډول غوښتي چې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده او د طالبانو د حکومت قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د بشري ضد جرمونو په تور د نیولو امر صادر کړي. فضل غنی حقمل، تهران، راډیو کابل.
بیا هم سمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. ملګری ملتونه وایي چې افغان نجونې له څلورو کلونو راهیسې له زده کړې محرومې دي او دغه دوی ښوونځي له 1440 ورځو راهیسې بند دي. فارس خبری ایجنس راپور ورکړی په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندویو پلاوي مشرې روزا اوتامبایووا له زده کړې څخه د افغان نجونو دوامدار محرومیت یوه ټراجډي وبلله. دا یونما په اعلامیه کې راغلی دی له 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د بندیز له امله له 12 کلونو څخه پورته نجونې ښوونځیو ته نه دي تللي. په دې وروستیو کې د افغانستان د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي د طالبانو له مشر څخه غوښتي چې د نجونو پر تعلیم بندیز دې لرې کړي. د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس تنگزی ویلي د نجونو په زده کړې د بندیز لپاره هیڅ توجیه نشته. ښاغلی ستانگزی چې یو وخت د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر هم و په وار وار یې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو غوښتنه کړې ده. وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی دغه ډلې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ټول ښوونځي او لیسې تړلې او نجونو ته یې پوهنتونونو ته د ورتلو اجازه نه ده ورکړې. طالبانو په پیل کې ویلي وو چې د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره به طرزالعمل اعلان کړي خو تر دې دمه یې په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
پیټر هیګیس چې په افغانستان کې د امریکا په جنگونو کې شتون درلود د سنا جرګې لخوا د ټرمپ د دفاع وزیر په توګه تایید شو. د امریکا سنا د 500 مخالفو رایو په وړاندې په 150 موافقو رایو سره د دفاع وزارت لپاره د امریکا د نیو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی کس پیټر هیګیس د دغه هیواد د نیو دفاع وزیر په توګه تایید کړ. د سنا مخالفو او موافقو رایو سره برابر وي خو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس چې د سنا رئیس هم دی د دغه اورګان د مشر په توګه په یو نادر اقدام کې د پیټر هیګیس په ګټه رایه ورکړه او هیګیس په لخره د 500 په مقابل کې په 150 رایو یعنی د یوې رایه په توپیر بریالی او د امریکا د دفاع وزیر شو. 43 کلن پیټر هیګیس د فاکس نیوز په خوانې نتاق او یو تجربه کار پوځي سړی دی چې په افغانستان او عراق کې د امریکا په جګړو کې خدمت کړی دی. د پینتاګون د مشرۍ لپاره د ټرمپ د وړاندې شوي انتخاباتوګه د هغه اعلان ډیری امریکایي رسنۍ او کارپوهان حیران کړل او د هغوی مخالفت یې راپارولی دی.
له 60% ډیر سیونستان د بنیامین نتنیاهو استعفا غواړي. د یوې نوي نظر سانجه پایلې ښیي چې 63% سیونستي یهودیان د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د مستفید کېدو غوښتون کړي. ارنا خبری ایجنس راپور ورکړی ماریو سیونستی ورځپاڼې د نظر پوښتنې له مخې 63% سیونستانو ویلي دي چې بنیامین نتنیاهو د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه د امنیتي ماتې مسؤول دی. په دغه نظر پوښتنې کې ګډونوالو په دې باور درلودلی چې د اسرائیلو د پوځ د لوی درستیز هرزی هالوی په شان باید له نتنیاهو څخه هم پوښتنه وشي او له صدر اعظم لرې کړی شي. دغه نظر پوښتنه دا سیونستي رژیم د پوز د لوی درستیز له استعفا وروسته شوی چې څه موده مخکې د اکتوبر د 9 نیټې د ماتې په وجه استعفا ورکړې وه. له دې مخکې هم یو شمېر سیونستي چارواکو د پارلمان د کمیټیو ځینو مشرانو د غزې د اوربند موافقې د لاسلیک کېدو په اعتراض کې استعفاګانې ورکړې دي.
په سوریه هیواد کې د همس ولایت په شیمیشتو سیمو کې د سوریه په خلکو باندې د الجولانی د حکومت د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه لس ملکي وګړي شهیدان شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څارونکو ادارې د رپورټ له مخې په دغه هیواد کې د نوي واکمن شوي حکومت په مشر او د تحریر الشام ډلګۍ په قومندان الجولانی پورې اړوند د وسلوالو ترهګرو د همس ولایت په شیمیشتو سیمو باندې په پراخې حملې کې د دغه سیمې خلکو زورولي او وژلي. د بشری حقوقو څارونکو ارګان په وینا د تحریر شام ترهګر ډلې کسانو په همس ولایت کې په څو کلیو کې لس تنه وژلي، 15 نیولي او 22 تنه نور زخمي کړي دي.
او د عراق ولسمشر لا ترکیه غوښتي د دوی په هیواد کې د لاسوهنې ډډه وکړي. عبداللطیف رشید دغه هیواد په چارو کې د ترکیه په لاسوهنو باندې په نیوکو سره ویلي دي لا بده مرغه د ترکیه ځواکونه لا هم په کوردستان سیمه کې زمونږ په چارو کې لاسوهنه کوي. مونږ له ترکیه غواړو چې دغه لاسوهنه دی پرېږدي. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
قدرمن اوریدونکو اوسم پام وکړی د سوریې د شیعه مسلمانانو پر خلاف د تاوتریخوالي د زیاتېدو علتونه تر عنوان لاندې زموږ د نننۍ سیاسي تبصرې عنوان ته. په سوریه کې د بشار اسد د حکومت له نسکېدو 15 ورځې وروسته د دغه هیواد شیعه مسلمانانو په وړاندې له تحریر الشام سره تړلو وسلوالو عناصرو تاوتریخوالی زیات شوی. د سوریه د همس ولایت په الکنیسه کلي کې د وسلوالو عناصرو په برید کې لس شیعه وګړي شهیدان شوي دي. وسلوالو عناصرو په دې کلي کې څو تنه سوریایي اتباع هم ونیول او د دې کلي اوسېدونکي وزورول. دوی همدارنګه د ترین په کلي کې درې شیعه وګړي ونیول او درې نورې په ډزو ټپیان کړل. د تحریر الشام ډلې اړوند د وسلوالو عناصرو هم د کفرنان په کلي باندې په برید کې 28 کسان ونیول او یو شمېر اوسېدونکي ټپیان کړل. د الجولانی سره تړل وسلوالو عناصرو او د العزیله او الحمام په دوو کلیو کې څلور کسان په ډاګه میدان اعدام کړل، 15 یې ونیول او 10 یې ټپیان کړل. د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې په وینا د چهارشنبه په ورځ د الجولانی تر امر لاندې وسلوال عناصر د هومس په لویدیز کې د الغور خارګوټي ته ننوتل او څلور وګړي په مستقیم ډول په سر باندې په ډزو سره ووژل. د غزواکونو دوه نور اتباع هم له دوی سره د شخړې په تور ووژل. دا تاوتریخوالی یوازې تر همس ولایت پورې محدود نه دی، بلکې هما ولایت او د سوریه ساحلي سیمې هم د ګڼ شمېر صحابي اعدامونو شاهد دي. د شیعیانو یو لوی شمیر هم د هیواد دننه او بهر په ځانګړې توګه په لبنان کې د وسلوالو او ترهګرو عناصرو د ویرې له امله بې ځایه شوي او د دوی وضعیت ښه نه دی. په قربانیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي چې د سوریې د ځایي خلکو کړاوونه یې هم نور هم زیات کړي دي. د دې تاوتریخوالي په اړه څو مهم ټکي شتون لري. لومړی ټکی دا دی چې دا تاوتریخوالي یا خود ابو محمد الجولانی په اجازه سره ترسره شوي او یا د هغه وسلوالو ډلو تر کنټرول توان نه لري. ګڼ شمېر ترهګري ډلې د تحریر الشام سره همکاري کوي چې ممکنه ده د مختلفو دلایلو له هغو نه په قدرت کې د ونډې غوښتنې له امله د دې ډلې پیروي ونه کړي. دوهمه دا چې ممکنه ده د شیمیشتو سیمو پر اوسېدونکو د وسلوالو عناصرو بریدونه نه یوازې د پوځي اقدام په توګه ترسره شي، بلکې په دې سیمو کې د ویرې او بې ثباتۍ د رامنځته کولو لپاره د هدفمن اقدام په توګه هم ترسره شي او د سوریې پر شیعه پر شیعیانو باندې د نوي حکومت اطاعت کولو لپاره د فشار راوړلو هڅه وشي. دریمه دا چې غالب تحلیل دا دی چې دا بریدونه د اسد حکومت له ځواکونو سره د مقابلې په پلمه ترسره کیږي او هغه عناصر چې د نوي حکومت سره تړاو لري هڅه کوي چې یا د اسد نظام ته نږدې ځواکونه تصفیه کړي او دوی له هیواد تشتې ته اړ کړي یا یې له هیواده تشتې ته د مجبورولو او د روب او ویرې په رامنځته کولو کې د نوي حکومت پر خلاف د هغوی د هر ډول اعتراض مخه ونیسي. څلورم، دا تاوتریخوالی په څرګنده توګه په سوریه کې د بحراني او بې ثباته وضعیت او د هومس په ګډون په مختلفو ولایتونو کې پر شیعه ټولنې باندې د هغې ژورې اغیزې ښیي. دا بریدونه په سوریه کې مذهبي او قومي تاوتریخوالی منعکسوي او کولی شي د جګړې د تاوتریخوالی او بشري بحران لامل شي. او پنځمه موضوع دا ده چې سره له دې چې په تیرو 15 ورځو کې د شیعه مسلمانانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی او د سلګونو کسانو وژل او ټپي کېدل چې د سوریې په شیعه میشتو سیمو کې د بشري حقونو جدي سرغړونې او بشري بحران په ګوته کوي، نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه هغه ځواکونه چې د بشري حقونو ادعا کوي تر اوسه یې بشار الاسد د دې سرغړونو مسؤول ګڼلی او د هغه حکومت یې د بشري حقونو په سختو سرغړونو تورن کړی و. اوس د دې تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نکوي. قدرمنو اوریدونکو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د تیر جمعې په شپه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان سره په ټلیفون خبرو اترو کې د سوریې د حاکمیت او مزکنی بشپړتیا د ملاتړ لپاره د جمهوریت اصولي پالیسي تکرار کړ. هغه له کورنیو نښتو د ډډه کولو او د ټولو سیاسي، قومي او دینی بهرنیو په ګډون یو پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو پر ضرورت باندې هم ټینګار وکړ.
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د تلین په مناسبت یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کوو او د هغه حضرت په سیرت کې اقتصادي لارښوونې جاجو. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، د دین پیغمبران او مخکشان د خدای پاک د مهربانۍ او په نړۍ کې د رحمت او لارښوونې سرچینه ده. دوی د تاریخ په تورتمونو کې د مشالونو په څیر ځلیږي څو انسان د هدایت لاره له جهالت او ځانمنامۍ بېل کړي. تر اوسه پورې د دغو غوره الهي کسانو لارښوونې د حقیقت غواړو د زړونو روښانوونکي پاتې شوي. د رجب المراجع 15 نیټه د یوه هغه لوی شخصیت د تلین ورځ ده. د 1383 هجری قمری کال په همداسې ورځ اسلامي نړۍ د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د یوه پاک المسی حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د شهادت په ویر کې ډوبه شوه. هغه بزرګوار چې په قاظم یعنی د غوسې پڅخون کې مشهور وو، په خپل ټول ژوند کې یې په صبر او زغم سره له ټولو کړاوونو او مشکلاتو سره مقابله وکړه. مونږ پر محمد او آل محمد په درود او سلام سره د هغه مبارک د تلین په مناسبت
د تسلیت په وړاندې کولو سره د هغه مبارک د ژوند له کتابه یو پاڼه راسپړو.
حضرت امام موسی کاظم علیه السلام په 128 هجری قمری کال کې له مدینه منوره ښار سره نږدې په آبوا ټاټوبی کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې او د خپل پلار بزرګوار حضرت امام جعفر صادق علیه السلام له شهادت وروسته په 40 کلنۍ کې تر 35 کلونو پورې د اسلام د امت د لارښوونې دنده یې په غاړه واخیسته. د امام کاظم علیه السلام دور د عباسی واکوالانو د ظلم او کړاو له لومړنۍ مرحلې سره یو ځای و. امام کاظم علیه السلام د عباسیانو په بند کې تر کلونو کلونو ډیر سخت شرایط او کړاوونه وزغمل، په دې توګه چې د خپل ژوند وروستۍ 4 کلونه یې د عباسی خلیفه هارون په بندونو کې تیر کړل. عباسی واکوالان په ښه توګه پوهېدل چې د هغوی په لاس کې خلافت داسې حق دی چې په چلول او دوکو سره یې د پیغمبر له اهل بیتو علیهم السلام څخه غصب کړی دی. دوی د حکومت لپاره د پیغمبر اکرم د اهل بیتو او امامانو پر استحقاق او وړتیا خبر وو او کله ناکله یې پرې اقرار هم کاوه، خو د هغوی لپاره له مقام او شتمنۍ څخه سترګې پټول چې زړونه یې په دنیا پورې تړلی وو آسان کار نه و. په دې توګه حتی دې ته حاضر شول چې د امام کاظم علیه السلام په څیر بزرګوار شخصیت تر کلونو پورې په بند کې وساتي او بالاخره د هغه بزرګوار د مقام او حیثیت او نفوذ څخه په ویر کې هغه شهید کړ. هغه څه چې د امام کاظم علیه السلام د شهادت سبب شول له ظالمو باچایانو سره د هغه بزرګوار مخالفت او د ټولنې په سویه د الهي حکمونو پر اجرا ټینګار و.
د عباسیانو د حکومت په وخت کې په بیلابیلو اړخونو کې ظلم او بې عدالتۍ او ناانصافي له اقتصادي او ټولنیزې چارو رانیولې تر سیاسي او کلتوري چارو پورې ټوله در سترګو کېدلې. په دغه پړاو کې د حکومت ډیر مالونه او شتمنۍ چې له عامو خلکو سره یې اړه درلوده په عادلانه توګه په هغوی نه ویشیدل او بیت المال یوازې د عباسی واکمنانو د بخښنې او ډالیو او د غراز په درباري جشنونو او لګښتونو کې خرچ کیدل. بد اقتصادي وضعیت او د خلکو اقتصادي وضعیت ته پام نه کولو له ځان سره ډېرې ناسمې ټولنیزې او کلتوري نتیجې درلودې. په هغو کې یوه نتیجه کاذبو او حرامو کارونو او گوشانشنۍ ته مخه کول وو. په همدې خاطر امام موسی کاظم علیه السلام په دې زمینه کې روښانولو ته مخه کړه څو د خلکو لپاره په اقتصادي ډګر کې د دین اصول بیان کړي. پر دې اساس متوجه کیږو چې په اسلام کې د امام او رهبر د لارښوونې دایره عبادی او اخروی مسئلو ته محدوده نه ده. دا موضوع د اسلام د دین د جامعیت له امله ده چې د انسان د دنیا او آخرت نیکمرغۍ په نظر کې لري. د امام موسی کاظم علیه السلام غوره اقتصادي لارښوونې هغو کسانو ته د مشورو ورکولو په چوکاټ کې وې چې فکری مرستې ته یې اړتیا درلوده. په ځنو موریدونو کې هم هغه بزرګوار پر ځنو کسانو په اقتصادي چارو کې د تیروتنو په خاطر نیوکې کولې چې اوس د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام څو اقتصادي نظرونه سپړو.
Thank you.
د حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام په سیرت او اقتصادی لارښوونو کې خورا مهم اصل پر میازلاری توب تاکیه او لا افراد او تفریطا ډډه کول وو. هغه مبارک په دې باب فرمایي، څوک چې اقتصاد، اعتدال او میازلاری توب خیال وساتي او قانع ووسی نو پر نعمت باقی پاتې کیږي، او څوک چې اسراف وکړي نعمت به هم له لاسه ورکړي. د امام کاظم علیه السلام له نظره له الهي نعمتونو او لورینو غوره استفاده دا ده چې د اعتدال او میانځلاري د رعایتولو او ضرورت پر اساس وي. دا موضوع د انسان لپاره د نعمت تلپاتې کلی ده. امام موسی کاظم علیہ السلام هیڅ کله ځان بے دلیل لا الہی مهربانی او حلال و نعمتونو نه محروم وو، او له هغو کسانو سره یې چې د آخرت د نیکمرغۍ د برابرولو لپاره دنیا پرېږدي مخالفت کاوه، او په همدې دلیل یې فرمایلی دی، هغه څوک لمونږ نه دی چې دنیا د خپل آخرت لپاره او آخرت هم د خپل دنیا لپاره پرېږدي. امام کاظم علیه السلام پر هغو کسانو چې ځانونه یې په ظاهری زهد پوخل او د خدای حلال یې پر ځان حرام ګرځول اعتراض کاوه. البته امام موسی کاظم علیه السلام لکه څنګه چې له تصوف پالنې ډډه کوله، د تجملاتو د دنیا له پړک پړوک سره ګروهنه او له آخرته تخته یې هم نفي کوله.
امام موسی کاظم علیه السلام له ډیرو زیاتو ټولنیزو مسؤلیتونو او ستونزو سره سره د کار په ډګر او اقتصادي چارو کې هم ډیره هڅه کوله. البته د الهی پیغمبرانو او ولیانو عملی سیرت دا و چې د ژوند پیټه یې په خپله پر اوږو چتاوه. امام بزرگوار هم د ژوند د ضروریاتو د تامینولو لپاره پر نورو پورې اړوند نه و، او د معاش لپاره یې په خپلو مځکو کې کرهنیزو چارو ته مخه کوله. دغې چارې دنیا ته د امام بزرگوار د فکر ډول او له آخرت سره د هغه په زړه پورې رابطه ښودنه کوله، او پر هغو منحرفو تفکراتو یې چې کار او تولید یې له روحي کمالاتو سره په تضاد کې ګڼل د باطلېدا کرخه راوکښله. هغه بزرګوار خپل یو ملګری ته وفرمایل، هر څوک له حلال لارې د خپلې روزۍ تکل وکړي، څو ځان او خپله کورنۍ تامین کړي، د هغه چا په څېر دی چې د خدای په لاره کې یې جهاد کړی دی. امام موسی کاظم علیه السلام پر دې سربیره چې په خپله د اقتصاد په هڅه او د تولید په ډګر کې مخکښ وو، د تولیدونکو او کاروندګرو یې هم ملاتړ کاوه. له هغو دیوالیه شویو او تاوان موندونکو سره د امام بزرگوار ډېرې مرستې چې اقتصادي ژوند یې ګډوډ شوی وو، له هغو د ملاتړونو یوه بیلګه ده. یوه ورځ امام موسی کاظم علیه السلام له هغه کروندګر سره په مرسته کې چې کرهنې تاوان موندلی وو، پر هغې اصلي سرمایه سربیره چې له لاسه یې ورکړې وه هغه ګټه هم ورکړه چې کروندګر یې په تمه وو. د دې په ترڅ کې چې هغه ته له خپل معنوي ملاتړونو ګټه ورکړي، د هغه په کار کې د برکت لپاره یې ورته دعا هم وکړه.
هغه څه چې د امام موسی کاظم علیه السلام په اقتصادي سیرت کې پرې ډېر ټینګار شوی دی، په کار، کسب او تولید کې رواو او سمو او زارونو او عواملو ته اهمیت ورکول دي. امام علیه السلام په تولید کې هر ډول اقتصادي پراختیا او پرمختګ نه تاییداوه. هغه مبارک په وسایل و شیعه نومي کتاب کې د داود په نامه خپل یوه ملګري ته وفرمایل، ای داودا، حرام مال ودا او پراختیا نمومی او کا ودا وکڑی نو برکت پکې نوی او تری څومرا انفاق وشی پا خدای اجر نور کوي او زن هر څه چې پاتشي جهنم ته د تلو لپاره د انسان وسیله ده. امام بزرگوار د اقتصادی فعالیتونو پر راووالی تر دې حد ټینګار درلود چې حتی خپل ملګری د عباسیانو لا ظالمو واکوالانو سره له اقتصادي ملګرتیاو منع کول. هو په هغو کې یو مثال دا چې صفوان چې یو پرهیزګاره کس وو او خپل اوخان یې د حج د سفر لپاره هارون ته په کرایه ورکول له دغه کاره منع کړ. حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام په زلاند سیرت کې له اقتصادی انحرافاتو او فسادونو سره د هغه مبارک د مبارزو یو روښانه پاڼه تر سترګو کیږي. امام موسی کاظم علیہ السلام په زلونو په ظالمو او دنیا پالو عباسی واکوالانو د عمومی مالونو او بیت المال په لوټولو سخت اعتراض او نیوکه کولې. همداراز هغه مبارک خپل ملګری په معاملو کې لدوکو منع کول. د امام موسی کاظم علیه السلام یو ملګری حشام بن حکم وای یو ورځ د هوا په روښانه سویرې کې د شیانو پر پلورلو بوخت وم او تیاره کیدونکې وه. امام علیه السلام زما له څنګه تیریده نو زه یې ولیدم چې شیان خرڅوم. هغه بزرگوار لږ تم شو او زما وخوا ته راغی او وی فرمایل ای هوشامه په کمې رانا کې معامله مه کوه چې د دوکې او یا د درغلۍ سبب کیږي او دا مسئله حرامه ده. د امام موسی کاظم علیه السلام د اقتصادي لارښوونو په ټولګې پوهیږو چې په اسلام کې د تولید او مصرف او کار کسب هدف یوازې د مادي اړتیاو پوره کول او لا زیاتې ګټې ترلاسه کول نه دي. انسان د اسلامي تعلیماتو په چوکاټ کې باید له دنیاوي کارونو او چارو څخه په ښې استفادې سره خپل وروستی هدف یعنی معنوي او روحي کمالاتو او الهي قرب ته رسیده په نظر کې ولري او په اقتصادي فعالیتونو کې انساني او اخلاقي اصول هم رعایت کړي.
سلام دې وي پر تا ای زموږ مولا ای موسی بن جعفر او پر تا دې د خدای رحمتونه او برکتونه وي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت د تسلیت په ویلو سره خپل دغه پروګرام هم پای ته رسوو. پاک خدای دې موږ ټولو ته د امام موسی کاظم علیه السلام په لارې د تلو توفیق را په برخه کړي انشاءالله.
درانا سرچینه
د تهران رادیو ګران اوریدونکو خچاري عزیزانو سمز فاطمی لخبل محترم امکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوم يم چې د رڼا سرچینه اونیس پروګرام درته وړاندې کوم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. دغه پروګرام د قران کریم د عنکبوت د مبارک سورې د اتم آیت نازلې ده ته بیل دی. هیله ده چې تر پای را سره زموږ سره ملووسی.
Thank you.
دوستانو ټولو خلکو ام جمیل پیجندلا هغه وا کینکخه او دوکا بازا بوډه وا هغه هر ورځ په لاسونو جورابې او خوله وبدلې د کور په خوا کې کیناستله او هلته د تیریدونکو کسانو تګ را تګ او حرکات یې څارل ام جمیل دایمن دا فکر کول چې فلانی سړی څه وویل او څه وکړو او د ولې وکړ هیڅ څوک د ام جمیل لسترګو او د هغې لسخت ژبې په امان کې نه و ټولو خلکو له هغې سره سری ټکو ترې او ګاونډیان هم پوزې ته ترې راغلي خو ګاونډیان ویریدل او څه یې نه ویل ځکه چې بوډۍ ښځې د هغوی بې عزتي کوله بوډۍ ښځې په ټولو خلکو پسې خبرې کولې او په هغو باندې به یې بیا چټي تورونه هم لګول د ام جمیل خاوند هم د هغې له بدو اخلاقو تر خولې راغلی او ستر شوی وتی خو نه پوهېده چې له هغې سره څه وکړي د ام جمیل کړچارونه د هغې د بوډاتوب یا زړوالي په وجه نه و ځکه چې هغې له ځوانۍ هم دغه بده خوله درلوده ام جمیل له ماشومتوبه چغلخوري کوله او هغه له کله چې لویه شوه نو د هغې دغه چغلخوري د ډیرو دښمنیو سبب شوې وه یو شمېر کسان یې له یو بل سره په جنګ اچولي وو او ډېر میړونه یې هم له خپلو ښځو بیا جلا کړي وو ام جمیل د ګیر چاپیر خلکو او حتی د کوڅو او د محلو د خلکو ترمنځ د ډیرو تفرقو او د اختلافاتو سبب شیوه
هغه وخت چې د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د خپل د پټ تبلیغ او بلنې مرحله تیر کړه او په ښکارې د اسلام دین تبلیغ تملا او تړله د غبوډۍ شزه هم د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له مخالفینو سره یو ځای شوه مشرکانو هر آوازه د دغه بوډۍ شزی او د نورو ډیرو شزو په وسیله ډیر ژر د خار په سویه خپروله او دوی خپل مقصد ته رسیدل دغه بوډۍ شزی په ډیر سپکاوي او تحقیر سره هغه مسلمانان او کسان چې په پیغمبر اکرم یې ایمان راوړی وو سخت رټل او هغوی په حماقت تورنول په دې سربیره په دغه پړاو کې د کورنۍ وګړي او مشرک قبایلو ته دنده سپارل شوې وه چې هر کورنۍ او مشرک قبایل په خپلو کې هغه کسان چې په اسلام دین ایمان راوړه آزار کړي چې هغوی له اسلام دین څخه لاس واخلي له دې کبله د مسلمانانو نیول او شکنجه کول عادي شوي وو او هغوی به یې ځورول ځینې مسلمانان به یې وهل ځینې مسلمانان به یې پلوګي سره زورول ځینې به یې د مکې د ریګو د ګرمېدا په وخت لوڅول او هغوی به یې په ګرمو ریګو باندې څملول او په دې ډول به یې دومره شکنجه کول چې له خپل دین څخه لاس واخلي
ایزانو بوډه خزه نشو کوي لدغه رودو څخه د خپل زی سات لپاره استفاده وکړي د بوډه خزه زوی نوې مسلمان شه او هڅه کوي خپل بوډه مور د اسلام دین قبولولو ته متقاعده کړي او داغه تیر بدوخت جبران کړي خو مور یې نه منله او خپل زی غوښتل چې لا پیغمبر څخه ځان لری وساتي سعد لدې سره سره چې د خپل مور احترام وکړو خو نشو کولای چې د خپل مور غیر منطقي وختنه ومني سعد د اسلام دین په اساس خپل مور سره ډیره مهرباني کوله خو بډي خزه خپل کار لاس نه اخیستو او په ډیره هڅه او کوشش سره د خپل تفکر د الکا کولو هڅه کوله دغه بډي خزه یو ورځ خپل زوی وواله او ورته وویل چې از ما زویا دا کوم مذهب دی چې تا خپل کړي او تا په کوم حق سره د خپل پلارانو دین خودلې په خوده یې مې د قسم میچې لا کور څخه وزم او د وولي لا ګرمي او د ژمي لا ساړه څخه ځان نه بچوم ډوډۍ نه خورم او به نه څخم تر دې چې لا محمد صلی الله علیه و الیহি وسلم څخه لاس نه بیا خسته او لاغه لری شوی نو خپل په خوانی مذهب تا ورستون شوی نه په همدې حالت کې پاتې کېږم چې مړه شم او خلک به په تا ته وایي چې اے د مور قاتله.
سات له دې سره سره چې مور یې سره ډیره مینه لرله خو د هغې غوښتنې ته یې پام ونه کړ او د هغې د خبرو له منلو یې ډډه وکړه. د سات مور همغه ډول چې ویلې مور له ډوډۍ خوړلو ډډه وکړه. په همدې ورځ سات خپل مور ته مخه کړ او ورته یې وویل، ګرانې مورې، دا ستا کارونه په ما اغیز نه کوي، ځکه چې خپل دین ته پای بند یم او له هغه لاس نه اخلم. دریمه ورځ همداسې تیره شوه. سات چې کله خپل مور په دغه حالت کې ولیدله نو صبر یې ختم شو او په لوړ غږ سره یې وویل، ای مورې، ښه واوره، زه اسلام دین ته وفادار پاتې کیږم او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم له مذهب څخه نه جلا کیږم. که چیرې زه او یا زله ژوندی شم او یا زله مړ شم، له اسلام دین څخه نه. دغه خبر د خدای د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسید. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تل مسلمانانو ته سپارښتنه کوله چې خپل مور او پلار ته احترام کول رعایت کړي او له هغوی سره نیکی وکړي او هر حکم چې تاسو ته کړی اطاعت وکړي، چې دا ډول پیروي د ایمان په چارو کې راځي. په دې وخت کې د قرآن کریم د عنکبوت سورې اتم آیت نازل شو او د خپلوي او د عاطفي پیوندونو په هکله یې د مسلمانانو دنده په روښانه ډول بیان کړه. پاک خدای د قرآن کریم په دغه آیت شریف کې په لومړۍ مرحله کې انسان ته له خپلې مورې او پلار سره د نیکۍ کولو سپارښتنه کوي او ورپسې د دې لپاره چې څوک داسې تصور ونه کړي چې عاطفي پیوند کولی شي له خدای او د ایمان له مسلې سره د انسان په پیوند اغیز وشندي، په یوې استثنا سره دغه مطلب روښانه کړی او وایي، د شرک په موضوع کې د خپل پلار او د مور پیروي مه کوئ، ځکه چې دغه پیروي ناآگاهانه یعنی په بې خبرۍ سره ده. پاک خدای د قرآن کریم د عنکبوت سورې په اتم آیت شریف کې داسې فرمایي، ووصینا الانسان بوالدیه حسنا وإن جاهداك لتشرك بی ما ليس لك به علما فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. او انسان ته مو سپارښتنه کړې ده چې له خپلې مور او پلار سره نیکي وکړي او که دواړه تا له ما سره د هغه څه شریکولو ته مجبور کړي چې تا ته یې څه علم نشته، نو اطاعت یې مه کوه. ستاسو جاروت یعنی رجوع زما په لور دی، نو ضرور به تاسو له هغه څه خبر کړم چې تاسو به کول.
دوستانو، د اسلام دین په منطق له پلار او مور سره نیکی او احترام کول په مهمو انساني، الهي او دینی دندو کې شامل دي. که څه هم انساني عواطف او د حق د پیژندلې مسأله په یوازې ځان د پلار او د مور د احترام د کولو لپاره کافی دي، خو څنګه چې اسلام حتی په هغو مسایلو کې هم عقل او هم د هغه عاطفې په واضح ډول پوهیږي، چوپتیا جایزه نه ګڼي، بلکې په دې ډول موریدونو کې د ټینګار په توګه ضروري حکمونه ورکوي. په دې ډول د والدینو یعنی پلارنو او میندو د احترام په حقله ټینګار شوی دی. د قرآن کریم په آسمانی کتاب کې کلو څلور سورې د توحید له مسلې ورسته پلارنو او میندو ته نیکې تابلی چې دغه چاره د خودنه کوي چې اسلام تر کومه حده د پلار او مور احترام کولو ته قایل دی او د هغوی د امنیت په حقله څومره ټینګار لري. دا بیلګې په توګه د قرآن کریم د نساء سورې په شپږ دیرشم آیت کې فرمایي، لا تعبدون الا الله وبالوالدین احسانا، لا خدای پرته د بل چا عبادت مکوي او لا پلار او مور سره نیکه وکړي. الهی انبیا او اولیاګان هم پلار او مور ته تر ټولو کما به احترامی هم منا کړی دا. دا حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په حدیث کې لولو کچری لا اوف څخه کم شیوه خوده لاغه منا کول. اوف د خپګان تر ټولو کم اظهار دی او دا لا پلار او مور سره لک تر لګه مخالفت او به احترامی دا او په دوی کې پلار او مور ته ل غضب څخه ډک او په غوسه سره قتل هم شامل دي. په دې اساس زوی دند لري چې ل خپل پلار او مور سره کاغه مسلمانان وی او کا مشرک وی نیک چلند وکړي خو د مشرک پلار او د مور په حق لا زوی نشي کوي. د مور او پلار حکمونه چې د دینی حکمونو په خلاف دي اطاعت وکړي ځکه چې د عمل لا واقعیتونو سره مخالفت کول دي.
زتمن اوریدون کو د غنننی پروگرام در رنا سرچینه وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو. خدای مو مل او ملګری شه.